مشال راډیو ته د محل په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نه نیوی بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په دې خبرونه کې اوریدونکو رپورټونه لرو، نیز خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ تازه خبرونه. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې په یو حمله او نښته کې یو پولیس او درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه سوداګر ویلي دي چې که انتظامی ورته په دوو اونیو کې د ډنګو دوکانونو تاوان ورنکړ نو احتجاجي پرلت پیلوي، او برطانیه او امریکا د ایران د قدس ځواک د چارواکو په ګډون پر یو شمېر کسانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا په د ټانک پر پولیس لاینز او پوځي پوسټه په برید او نخته کې یو سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه نن سهار مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا شاوخوا دوه بجې پر پولیس لاینز او پوسټه برید وکړ چې ورسره سم نخته پیل شوه. نوموړی وایي چې نخته تر څو ساعتونو پورې روانه وه چې پکې یو پولیس ووژل شو او درې ژوبل شول چې د ټانک روغتون ته لیږدول شوي دي. شاه زیاته کړه چې د نخطې پر مهال پولیسو دوا او پوځ یو مشکوک وسلوال وژلی دی. د هغه حملې زمواري لا چانه د منلی دا په داسې حال کې دا چې د ډسمبر پر 12مه په ډېر اسماعیل خان کې لطانی سره نږدې پر پوځي مرکز په برید کې درویشت سرتیری ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د هغې حملې زمواري منلې وه. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار سوداګرو انتظامیه ته دوه اونۍ وخت ورکړی دی چې ورته دی د 2014 زیږیز کال د پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو او زیانمنو شویو دوکانونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې که پیسې ترلاسه نه کړي نو د ضلع ټولې لارې تړي او احتجاجي ناسته پیلوي. د سوداګرو د ټولنې یو مشر ثناءالله مشال راډیو ته وویل ټول دوکانداران پرون د پرلت وهلو لپاره ورغونډ شوي ول، خو د انتظامیه مشر په غوښتنه یې احتجاج ځنډولی دی.
کچره میشته په دوه هفته شه نن چک شری نشولو میرو بیا د ټول د کندور غوړي دوګر داسې روډ ما داسې طریقه سره باندې وی چې سه پرې میشتله مسله حل شوی نه وی.
د میرامشاه د بازار دوکاندارانو تر دې مخکې هم د تاوان پیسو تر لاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د هغې سیمې بازار د ناامنۍ له وجې او د پوځي عملیاتو پر مهال ړنګ شوی و. حکومت ټولو سوداګرو ته د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت لا ضلع ته پیسې نه دي لیږدولي، خو چې څنګه یې ترلاسه کړي نو په دوکاندارانو به یې وویشي. د زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان انتظامی په تیرو کلونو کې 2950 دوکاندارانو ته پیسې ورکړې وي او نورو ته هم ژر ورکول پیلوي. د باړې سیاسي اتحاد او د پېښور د یو شمیر برخو ولسی مشرانو ویلی دی چې دوی که د پښتخرې څخه تر باړې بازار پورې د سړک بیا رغونې چارې پیل نه شوي نو د ډسمبر پر 6مه به احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل چې د هغه سړک د جوړولو لپاره په حکومتي بودیجه کې پیسې بیلې شوي دي، خو پر دې سربیره یې چارې ځنډیږي. دوی ویل هغه سړک له کلونو راهیسې کند کپر پروت دی چې له کبله یې د سیمو اوسیدونکي له لویو مشکلاتو سره مخامخ دي. د باړې سیاسي اتحاد غړو او مشرانو زیاته کړه چې په پرلت کې د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي برخه اخلي او د بیا رغونې چارو تر پیلولو پورې به ورته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت لا د هغوی د احتجاج پیلولو اعلان او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې صوبه له اوږدې مودې راهیسې له مالي ستونزو سره مخامخ ده، نو ځکه ځینې پرمختیایي کارونه هم ځنډېدلي دي. حکومت وایي چې وفاقي حکومت ته یې هم اربونه روپۍ پاتې دي چې له ترلاسه کولو رسم به یې لګول پیل کړي. او برتانیا د ایران د قدس ځواک د مشر په ګډون د یو شمیر کسانو پر ضد تازه بندیزونه اعلان کړی دي. په همدې حال کې د امریکا د مالی وزارت هم د قدس ځواک پر یو چارواکي بندیزونه لګولی دي. لندن پرون ویل چې نوی بندیزونه یې د ایران له لوري په منځني ختیځ کې سولې ته د بیسارو ګواښونو او په برتانیا کې د وګړو د وژلو د سیسو جوړولو په غبرګون کې لګولی دي. اخو امریکا د حماس ډلې د ملاتړ په سر د قدس ځواک پر یو چارواکي بندیز لګولی دی. امریکا او اروپایي ټولنه هغه وسلوال ډله ترهګره بولی. د خبرونو پای مشال رادیو ته وګیاست او لومړی موضوع چې دا هغه د ټانک دا په ټانک کې تاسو خبر یاست چې وسلوال بریت شوی دی. په هغه کې یو سرتیری د پولیسو وژل شوی دی او درې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د ټانک د پولیسو مشر افتخار لیشان نن سهار مشال رادیو ته ویل چې وسلوالو بیګا د شپې شاوخوا دوه بجې پر پولیس لاینز او پوسته برید وکړ چې ورسره سم خطا پیل شوه چې تر څو ساعتونو پورې روانه وه. تفصیل په دې اړه د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې مکسیتان دوه بجې وسله ولې په پولیس لاین او ورسره په پوسټ باندې برید کړی دی او د ډزنو بدلون کښې د پولیس اسیسټنټ سب انسپکټر وژل شوی او درې د پولیس پوهن پرهرجلې شوي دي او برید کوونکي درې وسلهول هم وژل شوي دي. د ټانک پولیسو مشر افتخار علي شاه د دغې پېښې په برعکس مشال ریډیو ته وویل
درې کسان زخمیان دي او یو یې پولیس لاین باندې اټک کړو او دلته سره موږ سره د سیون اف اف الارم د فریدا پیغام اټک کړو. هلته یو دیشت ګرمر دا پولیس لاین څخه د شتنه پړو.
د ټانک ضلع اوسیدونکی سکندر حیات په پولیس لاین باندې د وسلاولې برید د سترګې لیدلی حال په دا رنګ بیانوي.
موږ د وزیر آباد سره د بار کالونی رهایشونی د شپې دوې بجې باندې چې کله فایر شروع شولې موږ ټول د خوب نه چک شو چې پاشې غټې واړې ډزې اچانک شروع شولې نو کورنۍ نه چاټي نه دي هغه موږ ولیدل او روښنايي چې کومې د ډزې وو عام لیدلې. هیڅ پوره داسې یو نیم او ډز شوي دی په خلک چې د شپې د راسه د زیات خوف و حراس و چې کله د فایرنګ شروع شوي نو دا داسې فایرنګ و چې د ښې هر قسم مسله استعمالېدل. هغه ډزینه هوي وړه هوي پولیس غریز د بچیون چې روچک شول ها سکول ته نه تلل. د حکومت نه میزو دا مطالبه کوي چې شهر د محفوظ
په ټانک ضلع کښې په پولیس لاین او پوځي پوسټ باندې د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. خو د دسمبر په دولسمې په ډېره اسماعیل خان درابن سیمه کښې په سرکاري سکول کښې میشت پوځي سرتیرو باندې د ځانمرګي برید ذمهوري د تحریک جهاد پاکستان په نوم پېژندلې شوی ډالې ترجمان ملا محمد قاسم منلی وه. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یوه بجه،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار سوداګرو ویلي دي چې که انتظامی ورته په دوو اونیو کې د ړنګو دوکانونو تاوان ورنه کړ نو د سیمې ټول سړکونه تړي او احتجاجي پرلت وهي. دوی پرون د خبري غونډې پر مهال ویل چې پرلت یې پیلاوه خو انتظامی د غوښتنې پوره کولو لپاره ورڅخه دوه اونۍ وخت وغوښت. د میرامشاه بازار سوداګرو تر دې مخکې هم د تاوان پیسو ترلاسه کولو لپاره احتجاجونه کړي دي. د هغې سیمې بازار د 2014 زیږیز کال د پوځي عملیاتو او ناامنیو پر مهال ړنګ شوی و او حکومت ټولو سوداګرو ته د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې هڅه کوي ژر اغیزمنو دوکاندارانو ته پیسې ورکړي. عمر وزیر تفصیل لري.
د میرامشاه بازار دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضې ورکړي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې متاثره دوکاندارانو کمیټې مشرانو وویل چې حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکوي که ورته د معاوضو چکونو ویش یې پیل نه کړ نو د وزیرستان ټول سړکونه د احتجاج په توګه تاړي. دوی په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. د میرامشاه بازار سوداګرانو کمیټې یو مشر ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې د معاوضو چیکونه ور نه کړي نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
دکاندار غوښته یو میرم شاو د باندې مین روډ ته دا بیا بندوي. بیا ډي صاحب میږو غوښتلې هغه وویل چې ان شاء الله تاسو ته په دوه هفته شه نه 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 چک شری کیږي کچېره میشته په دوه هفته شه نه 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 چک شری نه شولو میږو بیا دا ټول دکاندار غوړي تو ګر داسې روډ ما داسې طریقا سره بندوي چې سه پرې میشتوله مساله حل شوی نه وي ته وته نه کولې نه میشته ډیږي تنګیږي او میرا باندې دا وشي چې میش نه راځي ته نه ستړيږي په میش باندې کار دی دي او دکاینده په کاروبار شوی
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړې ملک شیروالی خان وویل هغه توانونه چې حکومت خپله لیکلې شمارلې او ورته معاوضې منظورې شوې نن یې نه ورکوي. د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه فوزی عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او د غلطه بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه وختي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي، خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا هم د معاوضو پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د دوکاندارانو معاوضو چې کم فنډز منتقل شوی لا دوی ته نه دی ورغلی، له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی. متاثره کاروباریانو ته یې ډاډ ورکړې ضربه د دوی معاوضو چیکونو ویش پیل شي. نوموړي وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته د هغوی توانونه ورکړي ول. د ده په وینا ضربه دغه ستونزه حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د باړې سیاسي اتحاد او د پېښور د یو شمېر سیمو اوسیدونکو له پښتخري څخه د باړې تر بازاره د سړک د بیا رغونې چارو نه بشپړېدو پر ضد د احتجاجي پرلت پیلولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو او غړو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې هغه سړک له کلونو راهیسې وران پروت دی او پر دې سربېره چې د رغونې لپاره په بودیجه کې پیسې بیلې شوې دي چارې پر مخ نه ځي. د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت لا د هغوی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ویلي چې صوبه د مالي مشکلاتو ښکار ده، نو ځکه ځینې پرمختیایي چارې هم ځنډېدلې دي. غلام غوث له پېښوره.
د باړې سیاسي اتحاد او د یادې سیمې قانونو د پښتخري نه تر باړې بازار پورې په سړک د تعمیراتي کار نه کولو په سر د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د دسمبر په 14 نیټه په خبری کانفرنس کې د باړې قومي مشرانو او سیاستوالو وویل چې دوی په دې وجه د دسمبر په 16 نیټه په پېښور رینګ روډ د احتجاجي پرلت وهلو فیصله کړې ده چې د دوی د سیمې په سړک روان تعمیراتي کار په نیمه کې ودرېدلې. د باړې د سیاسي اتحاد مشر شاپېسل افریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
په 20 تاریخ باندې به موږ د بټتل نه روانېږو او بشتخره رنګ روډ چوک ته به رسو او انشاءالله پر رنګ روډ د پاسه به بیا درنوي. په دا کې به افریدی عوام وي، خلیل مومن بیم وی مونږ مشترکه کمیټه دو هغه ټولو مشترکه تور باندې دغه درنه او د مارچ لاند کړی دی ټول سیاسي پارتو مشران دی پکې دی هر د پیښور سیټل ایریا ولم دی او د ډیسټریکټ خبر ولم دی او دغه بنیادی مقصد دا چې بڑا روډ چرای په دا باندې کار نه کوي وران کړی دی خراب کړی دی شنګلې پچولې دی او هغه باوجود کار پې نه کوي لکه لہذا مطالبه هم دغه چې دا روډ د فوري کار شروع کی فندمنټ منظور دی لوکیشن هم شوی هر څه شوی دی
د خلیل مومند او اپریدو د قانونو د احتیاط د کمیټې غړي فاروق خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د باړی د سړک د پراخ کولو کار سرته رسیدلی خو اوس یوازې په دې د تارکولو اچولو کار د ځنډ ښکار دی
ساته خبره ده چې بوی 57 کروڑ روپی دی پاغي کې د 32 30 کروڑ روپو د ډرین کار شوی دی کارپټینګ پاتې دی د کارپټینګ د پاره د پورا سی ان ډبلیو ډپارټمنټ سره چې کوم دی پی سي نشته چې بوی هغه د کارپټینګ کو د خلکو د دیرینه مسله حل کی د یو لس کول نه د التوا شکار ده
د سربند یو اوسیدون کې ایوب خان وایي د باړی د سړک په خوا وشا کې اوسیدونکو ټول خلک د ګردونو او دوړو په وجه هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي
زمونږ روډ بیخي کندرات دی بیخي مشکلات دی زمونږ فیملی ته ډیر زیات مشکلات دی زمونږ خزو ته چې کوم مشکلات دي کنه هغه مونږ نشو برداشت کولی زمونږ ماشومان ته چې کوم مشکلات دي مونږ نشو برداشت کولی دا غي زمونږ کلی زمونږ په سر پروت دی چې کوم زمونږ کلی مونږ په سراوته دي چې یاره تاسو ونی نه را پاسې
د باړی د قانونو د احتیاط او د سیاسي احتیاط د احتجاجي پرلت اعلان پر رد عمل کې د پښتونخوا د لنډمهاله حکومت چارواکو سره دی ویلي خو تر دې وړاندې د خزانې د محکمې چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې مرکزی حکومت ته د خیبر پښتونخوا صوبې د 213 ارب روپونه زیات بقایجات جمع شوي دي او پښتونخوا صوبې ته د دې بقایجاتو نه ورکولو په وجه په خیبر پښتونخوا صوبې کې روان د پرمختګ کارونه متاثره شوې دي
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
د بی پولو خبريالانو سازمان پرون په خپل کرلنی رپورت کې وویل چې د روان کال لپاره راهیسی په نړۍ کې 15 سلويخت خبريالان د خپل دندو پر مهال وژل شوې دي البته سازمان وایي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې باوجود سږ کال د وژل شوې خبريالانو شمیر د تیر کال پرتله کم دی دا په داسې حال کې ده چې روان کال په پاکستان کې هم خبريالان د ګواښونو بې درکۍ او د تشدد له پیښو سره مخامخ ول د خیبر پختونخوا خبريالان وایي د خپل کار پر مهال لوی چیلنجونو سره مخامخ دي په پاکستان کې د خبريالانو د ساتنې لپاره قانون موجود دی او حکومت وایي چې د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب هڅه کوي په دې اړه تفصیل د شاهین بنيري پر رپورت کې
د بیپولی خبريالانو سازمان د کال 2023 لپاره په خپل کالنی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتلا په نړۍ کې د خبريالانو د وژن شمیر راټیټ شوی دی بیا هم 15 سل وخت خبريالانو د خپل کار په تړاو جون بیرل دي سازمان د دسمبر په 14 په خپور کړی راپور کې زیاته کړی دا چې په غزا کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې لپیل راهسه لګ تر لګا 14 خبريالان وژل شوی دي دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې هم خبريالان د دړکو او بریدونو سره مخ دي په دغه اړه له اسلام آباد د ډان رسپانی خبريال نوید صدیقی وایي چې هغه په خپل هم د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په اړه د یو راپور خبرولو لکبل د ډکو سره مخ ته
چې موږ وګورو دهشتګردۍ خلاف کم جنگ کې کم حالات چې په پاکستان کې هغه ټایم هم ډېر مشکلات وو صحافیانو لپاره شپږو کالو کم موږ ټایم پیریډ چې کوم وګورو په دې دورانیه کې په پاکستان کې 160 صحافیان چې دي وجلی شوي دي او ډېر د افسوس خبره ده چې په دې کې اوسه پورې دغه کوم انکوائری نه ده شوي چې څوک دغه کې ملوث وو. په روان کار کې فی الحال چې موږ ګورو کوم کیس چې رپورٹ شوی دی هغه د سند نه سکر نه جان محمد مہر دغه نوم دی او ډېر نوموړی صحافی او هغه مډیرګانو په وجه هغه وجلی شوی دی.
هسې خو حکومت ادعا کوي چې د بیان په ازادۍ باور لري او د خپل رائے اظهار د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی، خو په اصل کې خبریالان د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټی امنیتی او استخباراتی ادارو او وسلوالو ډلو لخوا یا خو په نخښه شوی دي او یا ورته دړکې ورکړل شوی دي. په قبایلی ضلعو کې د خبریالانو د اتحادیې یو مرکزی مشر صبدر داوړ وایي چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه اړه هیڅ پلټنې نه دي شوي.
دا منګولی دل چې د 2015 نه تر 2015 پورې 15 صحافیان شهیدان کړل شول، چا خپل کورونه پرېښودل، چا اپریشنو کې کورونه وران شول، چا د صحافت پرېښودو بهر دنیا ته لاړل، مزدوری یا دوکان یا بل فیلډ یې اختیار کړو. نو هم په دې وجه باندې چې دلته صحافت کول ډېر زیات مشکل صورتحال سره موږ مخامخ شو. نه اوسه پورې چا بچانو ته فری ایجوکیشن ملاو شو، نہ شو ادا پی کے چا شنتا ورتا ملاو شو، نہ د اوسا پورے یو کا تیلم د پنزل سو کسان یو کا تیلم نیولے شوی دے یا د چا خلاف ایون ایف آئی آر کٹ شوی دے.
د بی پولی خبریالانو د سازمان د تازه راپور تر مخه دا محل په ټوله نړۍ کې 1521 خبریالان د خپل کار لامل په زندان کې دي. د خیبر پختونخوا د خبریالانو د اتحادیه مشر شمس مومند وای چې د دړکو او بریدونو سره سره اوس خبریالان د بیروزګاری سره هم مخ شوي دي او یو شمیر خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده. نوموړي خبریالانو ته د ورپی خستونزو پاړه نور وایي.
یو فریق هم کاغا ترهګر دي، کاغا د پاکستان سکیورټی فورسز دي، کاغا انټیلیجنس ایجنسی نه دي، کاغا مقامی مشران او ملکان دي، خاص کر په زمشو ضلع کې بزوی ما څوک د کلچر په نوم باندې د باندې دباو چي، څوک در باندې د مذهب په نوم باندې دباو چي، څوک در باندې د ملکی سلامتی په نوم باندې دباو چي. یو سړی دا کوشش کوي چې را زه خپل صحافتي ذمہواری چې د اغاست تر سره کول غواړم، نو بیا لایف تھریټس، کډنیپینګ، هراسمنت چې څوک په کوم ځای کې گیر شو یا مطلب دا چې کوم ځای کې تانه غلطي وشو، لاره پولیس رات باندې تک دی په خبر پښتونخوا کې صحافت کول.
دا یادونې وردا چې د پاکستان پارلیمان روان کال د اگست په میاشت کې په غیر متوقع ډول د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی ترمیمی بل منظور ک، کوم چې د حکومت لخوا بیرته اخستل شوی وو. د بشری حقوقو ادارو او د خبریالانو سازمانونو په دغه اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې وي او وایي چې د دې قانون څخه به ناوړه ګټه اخیستل کیږي او دا به په خبریالانو د فشار ډېرولو لپاره وکارول شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف د عدالت له لوري د خپل سزاګانو تر ځنډولو وروسته د فبروري 8 انتخاباتو لپاره سیاسي حل ځلې تیز کړي دي. خو شونون کې وایي چې د پاکستان د امنیتي ادارې یا استابلیشمنت په اړه د نوموړي رویه محتاط ده. البته نواز شریف په خپل تازه ویډیو وینا کې پر استابلیشمنت او عدلیه نیوکې هم کړې دي او وایي چې څو کاله مخکې باید لواکه د ګوښه کېدو پلټنې وشي. ځینې شنو کې وایي چې د شریف دریځ په بشپړ ډول روښانه نه دی. غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د اسلام آباد های کورټ لخوا په العزیزیا سټیل ملز مقدمه او ایون فیلډ اپارټمنټس مقدمه کې د نواز شریف د سزاګانو د معطل کولو وروسته د مسلم لیگ نون رهبر د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې سیاسي هلې ځلې توندې کړې دي. د دسمبر په 14مه نیټه د پاکستان په یو شمیر ټي وي چینلونو په خبره شوی یو ویډیوي وینا کې نواز شریف وویل چې تر دې وړاندې په عدالتونو د فشار اچولو د لارې د هغه په ضد فیصلې شوې وې.
کس طرح مطلوبه فیصله حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں.
سرنگ د مطلوبہ پیسلو د ترلاسه کولو لپاره د مشرانو قاضیانو کورونو ته پورتلو هغوی ته دړکی ورکړی شوی وی. دا ټولی خبری اوس پر ریکارډ راغلی دی او د دې شرمناکی لوبي ټول کردارونه هم راخکاره شوی دی.
بے نقاب ہو چکے ہیں.
جی کله نواز شریف هیواد ته واپس نه راغلی او د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې چې هغه لندن ته د علاج په غرض استول شوی وو، نو له هغه ځایه به نواز شریف په خپلو سرګندونو کې ډېری سختي نیوکې کولې. خو د اکتوبر په 28مه نیټه پاکستان ته د راواپس کېدلو وروسته اوس میا نواز شریف یو محتاطه رویه خپله کړې ده. البته د دسمبر په 14مه نیټه هغه په لاهور کې د خپل ګوند د پارلماني مشرانو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه لچا انتقام نه اخلي، خو کوم چا چې هغه د یو پلان لاندې د واکه لری کړی وو نو د هغه معاملې احتساب پکار دی. شینون کې وایي نواز شریف باندې اوس مهال اسټبلیشمنت مهربانه دی، خو نواز شریف په بعضي موقعو د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره ځینې سختې خبرې هم کوي. خبریال او شینون کې محمود جان بابر په دغه اړه وایي
په حق له باندې دی وکه په پاکستان کې څومره پروپاګاندا روانه ده یا سپیکر خبر روان دي. په هغه کې سره یو غمدا هم دی چې خلکو په لارډ لا یعنی د نسبین نوم کې خو دې دا چې نسبین ده هر چا له خپل خپل کیسه ده. خو نواز شریف دا غواړي چې یو خو په هغه باندې د نسبین نوم پوښ نه شي څنګه چې په عمران خان باندې دی پوښ کړو. دویمه خبره ده چې هغه دا هم غواړي چې په راتلونکي وخت کې په هغه باندې چاپ نه شي. هغه ده اسټابلیشمنت ذریعہ باندې راغلی دی او هغه دې طریقې سره هغه قوتونه چې په پاکستان کې دي چې کوم چې د اسټابلیشمنت سره نه ځي هغوی ته هم یو اٹریکشن پر ځان کې جوړی یو توجه حاصلې چې هغه دې هم ورسره را جوړ شي په یو زیات دي مخکې لاړ شي.
د اسټابلیشمنت او عدالتونو لخوا د نواز شریف سره اوس مهال د نرم چلن او د موجوده بیانیې په اړه مې د خبریال او شینون کې لحاظ لینه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
د پاکستان په سیاست کې دوه سيزونه لازمی دي، یو مقبولیت او بیا غا مقبولیت ته قبولیت. د وخت کې د عمران خان مقبولیت شته خو قبولیت ته نشته دی، او د نواز شریف هغه رنګ مقبولیت نشته دی خو قبولیت شته دی. د پاکستان مسلم لیگ نن د بده مرغه خپل نراتیو اړ جوړیږي نه. کله هغه وایي چې زما جرنیلان او دا هغه وخت ججان زما مجرمان دي، بیا وی چې دا ټول ما په الله تعالی باندې پرې خودل، دی وخت کې دا غو بیانیې جوړیږي نه. د بده مرغه نواز شریف په هغه وخت کې مقبول په عوامو کې، کله چې دا هغه بیانیا د فوج خلاف و. اوس چون کې هغه محتاط ته زما خاري نه چې دا دارنګ، خو چون کې الیکشن ته کوزیږي هغه په بازي جرنیلانو په بازي ججانو باندې ټکونه کوي.
د احتساب او عدالت په خواني وزیر اعظم نواز شریف ته په 2013 کې د دسمبر په 13مه نیټه په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې د 2 کلونو د بند او د 1.5 ارب روپیو د جرمانې سزا اورولې وه، او په ایون فیلډ اپارټمنټس مقدمه کې نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورولې شوې وه، خو اوس اسلام آباد های کورټ د هغه سزاګانې معطل کړې دي.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 12,110، 12,980 او 12,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږونه تر وو بجو، د شپې له نهونه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسونه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د خیبر پښتونخوا په ټانک کې پر پولیس لاینز او پوځي پوستا په وسلوال برید او نښته کې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل دي. د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه نن سهار مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو بیګا شاوخوا دوه بجې پر پوستا او پولیس لاینز برید وکړ چې تر هغې وروسته نښته پیل شوه او تر څو ساعتونو پورې روانه وه. د زیاته کړه چې په نښته کې درې مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې چا د حملې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار سوداګرو انتظامیه ته دوه اونۍ وخت ورکړی دی چې ورته دی د 2014 زیږیز کال د پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو او زیانمنو شویو دوکانونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې که پیسې یې ترلاسه نه کړي نو د ضلع ټولې لارې تړي او احتجاجي ناسته پیلوي. د میرامشاه د بازار دوکاندارانو تر دې مخکې هم د تاوان پیسو ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال راډیو ویل چې صوبایي حکومت لا ضلع ته پیسې نه دي لیږدولي، خو چې څنګه یې ترلاسه کړي نو په دوکاندارانو به یې وویشي. د باړې سیاسي اتحاد او د پېښور د یو شمېر برخو ولسی مشرانو له پیشتخرې څخه د باړې تر بازار پورې د سړک د بیا رغونې کارونو نه بشپړېدو پر ضد د ډسمبر پر شلمه احتجاجي پرلت پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل چې د هغه سړک د جوړولو لپاره په حکومتي بودیجه کې پیسې ویلې شوې دي، خو پر دې سربېره یې چارې ځنډېږي. د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت لا د هغوی د احتجاج پیلولو اعلان او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې صوبه له اوږدې مودې راهیسې له مالي ستونزو سره مخامخ ده، نو ځکه ځینې پرمختیایي کارونه هم ځنډېدلي دي. برطانیې ویلي دي چې د ایران د قدس ځواک د مشر په ګډون یې پر یو شمېر کسانو تازه بندیزونه لګولي دي. په همدې حال کې د امریکا د مالی وزارت هم د قدس ځواک پر یو چارواکي بندیزونه لګولي دي. لندن پرون ویل چې نوي بندیزونه یې د ایران له لوري په منځني ختیځ کې سولې ته د بېسارو ګواښونو او په برطانیا کې د وګړو د وژلو د سیسو جوړولو په غبرګون کې لګولي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا اونۍ مو په خپرونه کې له نومیالي شاعر سید شاه سعود سره خبرې کړې دي. د یو څوک براشي په نوم د نوموړي اتمه شعري ټولګه تازه چاپ شوې ده. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا اونۍ په خپرونه کې د اوسمهالې پښتو شاعرۍ د یو پیژندل شوي شخصیت شاه سعود سره مرکه لرو، او په خپرونه کې د سعود څلور بیلابیل شعرونه چې پکې غزلونه او نور صنفونه شامل دي د هغوی په خپل غږ کې اورېدلی شي. شاه سعود د شعر اورولو لپاره خپل اسلوب لري. هغه فلسفه په داسې انداز کې په شعر کې وړاندې کوي چې سړی مجبوریږي ښایسته له یوې بلې زاویې نه وګوري. د سعود شاعري د روایتي شاعرۍ نه ډېره لري. خپله یوه حسینه، رنګینه او رخمینه نړۍ لري. له سعود سره چې چا مخامخ لیدلی هغوی په دې پوهیږي چې دا سړی د خپل شعر رښتونی تصویر دی. د هغه خبرې هم لکه شعرونه او د هغه شعرونه هم لکه خبرې معلومیږي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال راشد خټک چې په خپله هم لیکوال، شاعر او ژباړن دی، له شاه سعود سره د هغه پر فن او ژوند خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
سلامونه او مننه شاه سعود، خدای دې خوشاله راه د وخت را کول او مبارک شه. نوې کتاب د چاپ شو د لک کرا ته وای دا کتاب د سویم کتاب دی. مونږ خو دا ستا کتابونه ګورو ډېر په شوق، او ستا شاعري مو هم خو خدای ډېر خلکو به خوخی، ځکه چې خوږه شاعري ده.
دا سویم کتاب دی نوم یې څه دی چا چاپ کړی دی چرته چاپ شوی دی سو صفی دی
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب تاسو ته او خپل اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات او مینا دا زما تم کتاب دی له خیره نامه یو څوک براشی دای نامه ده او تقریبا څه دوه سوه او اته مخه کتاب دی اسد دانش چاپ کړی دی دانش پرندویا ټولنه او اوس مارکیټ ته راغلی دی خیره سره
او څه لري مطلب آزاد شعرونه دي غزلې دي نظمونه دي دا که لږ راته ووایه نو ډېره مننه به وي
شمارلې مې نه دي نه پوهېږم څومره شعرونه آزاد یعنی آزاد نظمونه دي پکې څونه غزلې دي پکې خو دغه نظمونه او غزلو باندې مشتمل دی ټول کتاب دغه دوه شیان دي پکې
څه فکر کوئ چې دا ستاسو دا اتم کتاب دی د شعر د لومبي کتاب نه تر اوسه پورې تاسو دا کم سفر کړی دی نو داسې چې شاته وګورئ د خپلې شاعرۍ ته احساس څه کوئ په زړه کې مو لومبی احساس څه راشي او دا څه بدلون راغلی دی په شعر کې مو څه تاسو موضوعاتو په اړه یا د انداز په اړه یا د جذباتو د خیالاتو په اړه څه وایئ تاسو
راشد صاحب زما شعر سره له ماشومتوبه داسې یوه لیونۍ مینه وه ما چې څونه کتابونه لوستلي کوم درسونه مې لوستلي لکه زړه کې مې یو څه دغه شعر هم و چې که زه فلسفه لولم لکه زړه کې مې دا و چې دې سره به مې شعر ته داسې یو څه نوښت ورسی داسې یو څه تجربې مې چې د ژوند څونه دی مقصد زړه کې به مې یوه خبره د شعر هم وه نو اول کتاب نه تر اوسه پورې زما انتهایي کوشش دا دی چې هر کتاب مې له بلې کتابه بل ډول وي لکه چې کمې خبرې مې یو کتاب کې کړي هغه رانه تکرار نه شي بلکې یو څه حده پورې خو زما زړه کې داسې هم تیریږي ویم چې زما هر کتاب باندې خلک داسې ګمان وکړي لکه چې دا د بل کوم شاعر کتاب وي که نه چې زه خپل ځان تکرار نه کوم پکې خپلې هغه خبرې چې ما کړې دي چې بیا یې ونه کوم یو څه نه وي یو څه چې د خبرې نه پورته وي لکه عامو خبرو کې چې کومه خبره نه شي سړی کولی وایم چې هغه خبرې په شعر کې را واخیستل شي ځکه د شعر قد او قامت ته عادي خبرو نه یو څو لیشتې پورته دی نو ما خپل اول په هر شعر کې دغه کوشش کړی چې دا عادي خبره نه وي بیا مې هر کتاب کې داسې یو کوشش کړی چې د بل کتاب نه بل ډول وي دین وړاندې چې کوم کتابونه وو هغه کې به زه ځان سره ډیر زیات ظالم شوم ما به ډیر سخت چاڼ وکړو پکې ډیر شعرونه به مې داسې لکه منسوخ کړل دې کتاب کې مې لږ منسوخ کړل دا په لیکل بڼه کې هم نه راسره داسې په کاغذ باندې په فیسبوک کې به مې شعرونه داسې خورول او یو ډیر وخت پې تیر شو بیا چې د کتاب اراده مې وکړه له فیسبوکه مې شعرونه واپس راټول کړل بیرته او مې ور ولیکل دغه دوه سوه مخه تر سات شل تقریبا
که زه ووایم داسې بده به نه وي ډېره زما په خیال خلک وایي چې د شاه سعود فلسفي شاعر دی نو فلسفه خو بل شی دی شعر بل شی دی فلسفه خو یو منظم مربوط نظام دی او شعر خو داسې ګډوډ دی اگر چې هغه هم یو خپل ربط لري خو په خبرو کې یا په دغه کې داسې نظام نه دی نو ستاسو په شاعرۍ کې د فلسفه د وخت سره لږه زیاته شوې نه ده که تاسو وایئ چې نه هماغه شنده څنګه چې پړومبو دغه کې ورځو کې وه
ستاسو خبره بیخي سمه ده فلسفه ځان ته دنیا ده او شعر ځان ته دنیا ده فلسفیان یو نظام سازوي یو سیستم جوړ کړي هغې ته اساسونه او بیا په هغه اساسونو باندې بیا په دلایلو په عقل باندې یو لوی سیستم ساز کړي شاعري خو احساس دی جذبه ده که شاعران عقل یا دلیل یا علم دا راخلی هم لکه د یو لوښي راخلي که نه لکه شربت یا مشروب چې کوم په هغه لوښي کې وي هغه هم جذبه وي دا علمي کنټینر وي بس دغسې خو یو شاعر چې ژوند کې څه لري هغه د ده شاعرۍ کې خامخا عکس ښکاري لکه یو ډاکټر فرض مثال که شاعري وکړي نو ژوند ته په مایکروسکوپ کې ګوري د هغه په شاعرۍ کې به حتما دغه مایکروسکوپیک اپروچ وي هغه به دغه وړو وړو شایانو تم نظر کوي. د ژوند هغه حقایق چې دی له نږدې ویني هغه به د ده په شعر حتماً اثر کوي. که څوک سیاسي سړی وي د هغه په شعر به حتماً د سیاست اثر وي، هغه به سیاسي مضامین راخلي، هغه به سیاسي شاعري کوي. داسې چې څوک په هره لاره باندې د ژوند سفر کوي هغه شایان به، ځکه شاعري خو د ژوند انځورګري ده که نه، نو ژوند کې چې څه وي حتماً مکه به په شاعرۍ کې وي. زما ژوند کې فلسفه وه، ما فلسفه با قاعده لوستې پکې او ډیګري لرم، کتابونه مې لوستې او مینه ورسره لرم، او د فکر یو چوکاټ یې راکړی راته. نو زما ژوند کې چې فلسفه ده نو شعر به تېنه څنګه وساتم؟ لکه هغه فلسفه، هغه مطالعه، هغه کتابونه، هغه فلسفیان، د هغې نظریې، د هغې ټول هر څه زما په فکر کې شته، نو شعر ته به حتماً تېنه یوه لاره سازېږي. داسې دغه شیان به په یو شکل یا په بل شکل کې شعر ته ځان رسوي. خو شعر لطیف سیز دی ډېره، او فلسفه دونه لطیفه نه ده. هغه بیا داسې شعر ته چې فلسفه پې ډېره شي زیان زه ګمان کوم چې وی رسوي. بیا د خواصو شي ده، او شعر خو عوامي شی دی، داسې د ولس دی، د عامې سطحې فکر او جذبه لري. شکر لکه زما لوستونکي زیاتره هغه خلک دي چې هغې جذبي سره تړلي خلک دي، هغې احساس سره تړلي خلک دي. لکه د فلسفي شاعر ټاپا یا نامه یا دغسې احساس که ماته څوک راکوي دا د خلکو مینه ده که نه. زما ژوند کې لکه ما شعوري کوشش کله نه دی کړی چې زه فلسفه په شاعرۍ کې راولم، خو بیا هم تېنه لکه زه ځان نشم خلاصولی. زما د نظمونو نامې لکه یو نظم مې دی، د هغې نامه ده جدلیات. دغه ډایلیکټیکل سیستم هغې کې تیسیس دی، یو اینټی تیسیس دی، یو د دواړو بیا سینتیسیس دی. دغه یو فارم دی، نور په شعر کې چې کوم دی شعر کې فلسفه نشته، هغه فارم فارمیټ مې ورته هغسې ساز کړی دی. داسې نورې لکه د ژوند یو زاویه، د نظر یو زاویه چې ژوند ته په کوم مزاویه خلک ګوري هغې نه لږ خوندې داسې یو زه خپل احساسوم چې یوه بله زاویه باندې لکه ماته شایان ښکاري. او دا شاعرۍ کې نه، دا په عام عادي ژوند کې هم ماته دغه شایان دغسې ښکاري.
نوې تجربې خلک وایي چې په ادب کې کول پکار دی، نو تاسو هغه یو تجربه کړې وه تصویري نظم، هغې نه پس مو بیا څه نوره تجربې هم کړې دي که نه؟ که کړې به چې لږې راسره شریکې کړې زموږ د اورېدونکو به خوشحاله شي.
نه راشد خټک صاحب، هغه اولنی کتاب نه پس ته مې نورو کتابونو کې بیا نورې داسې تجربې ونه کړې. هغه یوه د تصویري نظم په نامه یو نوی نظم و زما په ذهن کې، نوی خو نو انګریزی ژبه کې کنکریټ پویم او کیلیګرام د هغې اثر لاندې مې لیکلی و، او نورې ما بیا دغسې تجربې ونه کې. نور لکه دلته داسې د لارښود لپاره کوم ډیر نقادان هم موږ نه لرو چې هغې سما لاره سړی ته وښایي، داسې ښه مشوره ورکړي، ورته حوصله ورکړي، ورته ډاډګیرنه ورکړي. پښتو ته کوم اصناف راغلي دي لکه هایکو راغله، نو چې هر چا راوسته خو هغه نه پس ته نورو خلکو په دغه لاره باندې تګ وکړو ښه ډېره ولیکلی شوه. زما دغه کیلیګرام او کنکریټ پویم هغه تصویري نظم چا را پسې روان اخیست، نو بس مام ماغه کې مې هم نورې تجربې ونه کړې او نور نوي نظمونه مې ونه لیکل. دغسې بل زه ګمان کوم چې لکه د چا فکر دونه ستر شي که نه، چا په غزل کې نه ځایږي، په آزاد نظم کې نه ځایږي، په مورا نظم کې نه ځایږي، په دغه سپین شعر کې نه ځایږي، نو هغه به ورته بل رقم نظم بیا را پیدا کوي، بیا به نوې تجربه کوي. نو دا کوم داسې ډیر لوی شاعر که چرته خدای دې وکړي چې دې سیمه کې اوسي پښتو کې راشي، او هغه بیا د نوو نظمونو نوې تجربې وکړي.
مننه شکر دې چې دغه الزام دې په مونږ ونه لګوي چې را تاسو هغه وخت کې زما حوصله ځای ونه کړ چې ما دا نوې تجربه کوله ځکه مې نوې تجربه ونه کړې مننه کور دې ودان
د دې جواب بدر تخپل یو شعر کې درکمه چې زه هم شریک يم پکې پر سر برخه لرم فزنش نه خالونه تش د جانان خو نه دي
نو لیکوالانو ته شاعرانو ته د ادب زده کوونکو ته څه پیغام لري دوی باید څه وکړي چې ښه ادب تخلیق کړي
راشد خټک صاحب مونږ خنکادان نه لرو دا یو لوی ستونزه ده نو لیکوالانو ته زما د زړه دا پیغام دی چې باقاعده تنقید وللی خپل نقادان پخپله شي کاشکې مونږ خالص نقادان لرلې خو ډیر لګی لرو لکه چې څومره تنقید پښتو کې کیږي همدا که شاعران دیوان یو د بل په شعر باندې نقادان شي داسې نه چې د تنقید سپیشلیسټان ولرو زه دغه سي ارمان لرم خو له بدر مرغ ډیر لګی لرو نو چې څونه تنقیدی شعور ډیر شي دغه نوې تنقیدی نظریه دغه پوسټ ماډرنزم کې چې سره روان دي دغه سټرکچرلیزم دغه شایان چې کم دي لږ تر لږه چې دغه شاعران په دغو شایانو ځان پوهیږي دغه نوې تنقیدونه چې کم دي دا ولولي او خپل د خپل ځان نقادان شي یو د بل په شعر باندې بیا هم په دغه اساس تنقید شروع کړي نو شعر ته به هم ډېره ګټه ورسي د دې شاعري به هم ډېره معیاري شي داسې د هغو زړو د ګلو او د بلبل د کیسو نه به بهر ته راوځو او بله خبره دا ده چې لکه څنګه مې هغه د ړومبۍ پوښتنې د دویمې پوښتنې په ځواب کې درته وویل چې شعر د عادي خبرې نه یو لیش دوه لیشتې پورته شی وي چې کوم څه څوک په عادي خبرو کې نشي کولی په سمو خبرو کې چې کوم جذبات زه تر تا نشم در رسولی راشد خټک صاحب باید هغه په شعر کې بیان کړم لکه چې کومې خبرې په عام او عادي خبرو کې کیږي هغه باید شعر نشي چتی پسې دې باز نه پرېږدي دی بل دا ده چې د اوسني لکان ډېر ښه روان دي زه خو تنه ډېر خوند اخلم د دې د شعرونو نه ماشاءالله ډېر لکه نوی نوی خبرې پکې اورم د شعر کې نوی نوی خیالونه نوی نوی فکرونه نوی د جذبې زاویې داسې زړه ته ورکوشي دغه شعرونه بل دی خوشبخته دی دی سره سوشل میډیا ده دی سره تر ولسه پورې د خپل شعر د خپل ځان رسولو اسباب ډیر زیات دي مونږ چې هلکان و تا ته به یاد شي مونږ خو د شعر سفر سره ګډ شریک پیل کړی دی نو هغه وخت کې دغه لکه ډیره سخته وه ځان تر اولسه رسول بس یو څو لارې وې دغه یو څو د ټلویزیون چینلونه وو یو څو ریډیوګان وو یو څو مجلې وې او همدغه واحد لاره وه دغه سوشل میډیا نه وه هغه وخت کې نو دی خوشبخت دی سره د ځان رسولو لارې ډېرې دي او یو د بل نه خبرېږي هم ډېر زیات
د دوو شاعرانو شاعرانه بندر ته غوږوي یو پښتنې کول چې راشد خټک او بل ځوابونه ورکول چې شاه سعود مګ په خبرونه کې نور خواګه هم در تر ټول کړی دی د شاه سعود سلور پارچې شیرونه دلته یو په بل پسې داغه په خپل غک کې په خکولي غک کې اوریدل شي
لکه وچ بوټی ته سره چې پرتوي زما ژوند لکه ډبره چې پرتوي تبا وای چې اسمان چا پورته کړي ته زړګي د چا خبره چې پرتوي چراغاړي وزي وزم لمور چلا پسینه می لکه زغره چې پرتوی
واوري واوري دي جذبي دي پی خورا لکه دلته مینګوره چې پرته وي. تمې زړه کې داسې پروت یې په صدف کې لکه سپینه مرغلره چې پرته وي. او آخري شعر دی: زما خوره به زرخیزه شي سوده خړه پړه تر خیبره چې پرته وي. دا یو نظم دی نامه دا غرور ولې دی وجود لرلو دا بی ژوندونه بی ژوندونه سترګې اوس هغه نه دی چې خوړل یې کول ښایسته څه شولې په کومه لاړې ده به په تا څومره باور لرلو کدو کامت به یې نارې وهلې کلی وطن به ترېنه داسې ډک وو لکه چې دی نه وي نو حس به نه وي. کبډې ته به ور ووتلو نو پهلوان به هم ترې ډډه وکړه څوک به یې مخې له ورتللی نه شول د کلي خان به هم ترې ډډه وکړه غروره ولې دې وجود لرلو اوس نو هم داسې ملامته ښیې راشه دې حال ته خو یې وګوره لږ تصویر یې بره په دیوال ځوړنده او دا غریب لاندې په کټ کې پروت دی ټوله کوټه د دوایانو ډکه اوس د زامنو دل مسو محتاج پخپل اڑخ هم اڑولې نشي نظر یې کم لاس یې فالج وهلې دغه تصویر ته هم قتلې نشي چې د ریشې کې دی عسکر ولاړ دی ټوپک یې لاس کې او ګوډه یې ماتا په منځ میدان لکه د غر ولاړ دی اوس خپل تصویر ته هم قتلې نشي پخپل اڑخ هم اڑولې نشي. شنډه ونه کې وچ شوې دی مخ یې په سرمنه کې وچ شوې دی کنګل د جذبو مخ نیولې ده وخت د غړې ستنه کې وچ شوې دی سین ته چا هم داسې ورته انګلې دي سین په ځان وژنه کې وچ شوی دی خاورې چا په خاورو کې شیندلې دي رنگ یې په لمنه کې وچ شوی دی دلته امیدونه نړیدلې دي ژوند په دې ټولنه کې وچ شوی دی او آخري شعر دی: جبه د سعود را ماته شوی ده، هلکی استاس تاینه کې وچ شوی ده. بل سل پیدا وی رنا بل سل پیدا وا مونگ بل ستر نه جوړ کړل دنیا بل سل پیدا وا مسکا دی لپاره نوا چې دوک پر چاله ور کړی مسکا مینا و ظالمی مسکا بل سل پیدا وا دل نو سودا کرو چی بازار ور پسی یو سی غرون بل سل پیدا و صحرا بل سل پیدا وا تصویر د پاره نو اداکاری دنیا گاری مخ تصویر د پاره نو اداکاری دنیا داری شرم بل سل پیدا و حیا بل سل پیدا وا د جڑا مرتبه لو یوا توبی پر قبل دلی نمائش د پہر نوا جڑا بل سل پیدا وا آخری شعر دے زندگی زندگی د پار تیر کڑ سودا مجنون بل سل پیدا او لیلا بل سل پیدا وا
او شاه سعود چې تاسو ته خپل شعرونه ډکلمه کول د دیونه لپاره مو په تاسو هم دومره پیرزوینه و وستر نزه نجیب عامر د خپل همکارانو سره یو ځای لدی خبرونه اجازه غواړم خو تاسو هارون باچا ته وښی چې هغه هم درته د شاه سعود یو غزل په خپل خواږه غږ کې وړاندې کوي
یو چمې پړې رجولی په حیا دې راشي ستر دے اول پٹی کی پیاد راشی یار دستر گے اول پٹی کی نو پیاد راشی قتلو
دی نخدا دا چې په خپلو کې یو بل قتلو دی نخدا او سیلاب دی راشي زلزله دی شي وبا دی راشي پیار دی سترګې اول پٹی کی نو یاد راشی یار دستر گے اول پٹی کی نو یاد راشی